مثلا طالبان لري هغه په ډیر جدي ډول دوی سره شریک کړل. او زما له نظره ښه خبره دلته دا و چې هر چا خپل مشکلات افغانان د اوس سره مخامخ دي، مستقیما له امریکایانو سره له طالبانو سره ډیر په جدي ډول مخامخ شریک کړل او دا ډیر ښه لاسته راوړنه.
خان آقا زیارمل د بشری حقوقو فعال و چې د ناروې له پلازمینې اوسلو څخه یې ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. له دې سره د دقیق خبرونې خبري برخه هم پای ته رسیږي. اوس هم پام وکړئ د ازادۍ راډیوي مجلد
ازادۍ راډیوي مجلد د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رډوی مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د انګیو پاړه راپور واوري چې د وختونو په ګرد کې څیرا په پټې دودا
انګی ته په ډیر اهمیت ور په برخه دی چې یو خدا زنانه سنفتي او بل خواته ورته مزاحمتي شاعري هم ویل کیږي.
د جام چلی له وسنی وضعیت به خبر شي چې بیا یې د نړیدو اندېښنې ډیرې شوې.
دغه چلی د انساني او طبيعي تهدیداتو سره سره بیا یې هم ترننه ځان استوار را رسولی دی.
ځوان ژباړن حضرت عثمان نوري د خپلو چاپ شویو کتابونو په اړه راته غږیږي.
اروپوهنې ته اړتیا ډېره لیدل کېده او هغه موضوعات چې موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راته نه برېښېدل.
د هغو کوچیانو په اړه راپور در اورو چې اوس تشپیلۍ پر ځای دمبوره غږوي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د غور فرهنګیان او مدني فعالان وایي د جام منار د نړیدو په حال کې دی. د دوی په وینا د خلکو د غنی غونی د موټرو د تګ راتک او د دې برج چاوخوا څاګانو له عمل او رستر بلې د دې منار د نړیدو خطر ډیریږي. د فرهنګیان د طالبانو له حکومت غواړي چې د منار د ترمیم لپاره د واورو او بارانونو لورخ مخکې یو ټیم ورولېږي چې د ژغورلو لپاره اقدام وکړي. د دوی په وینا د منار د ویجاړې شوې برخو په ترمیم کې چې څومره ځنډ کیږي هغومره د منار د نړیدو خطر هم ډیریږي. په غور کې د طالبانو فرهنګي مسول عبدالحی زعیم بیا وایي د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د فرهنګي میراثونو د ساتنې له ادارې غوښتي چې د جام منار د ترمیم لپاره ژمنه شوې $2 میلیونه دې دوی ته ورکړي چې د منار د ترمیم چارې پرې پیل کړي. په دې اړه په روانه خپرونه کې راپور هم لرو. د پښتو ژبې د شاعر او لیکوال عمر ګل اسکار یاد غونډه جوړه شوه. دا غونډه چې تیره یک شنبه په کوټه کې وشوه د پښتو ژبې په واده کې د ارواښاد عمر ګل اسکار خدمتونه پکې وستایل شول او نوموړی د ادبي نړۍ د یو استاد په توګه یاد شو. غونډه د پښتانه مترقي لیکوالو ټولنې لخوا جوړه شوې وه او پروفیسور درویش دورانی، ډاکټر لیاقت تابان، اسمت الله زهیر، فاروق سرور او ځینو نورو ادب پوهانو د ارواښاد عمر ګل اسکار د ادبي او فرهنګي کارونو په اړه خبرې وکړې. ویناوالو د ارواښاد اسکار ادبي او علمي هڅې د روښنایي هغه څرکونه وبلل چې د ټولنې راتلونکی ورسره روښانه کیدلی شي. افغان انزورګر همایون عارفي وایي لس کاله کار او د سلګونو انزورونو له جوړولو وروسته انزورګری پرېږدي. عارفي وایي په افغانستان کې هنر او هنرمند ته ارزښت نه ورکول کیږي او تر هغو چې طالبان په واک کې وي دی به انزورګري ونه کړي. دا افغان انزورګر چې اوس مهال په یو فستیوال کې د ګډون لپاره ایران ته تللی غواړي د همدې فستیوال له لارې خپل جوړ کړي شاوخوا 300 انزورونه وپلوري او پیسې بېوزله افغانانو ته ورکړي. خاغلی عارفي په خپلو انزورونو کې د افغانستان لرغونی سیمې او نامتو څیرې انزورولې چې په وینا یې د طالبانو له محدودیتونو وروسته به دا کارونه کړي.
انګی د پښتني ولسی ادب یو غختلی سندری صنف دی چې د وختونو په ګردونو کې یې څیره په پټې دوده. انګی له موسیقي پرته له ویر، ژړا او فریاد سره بلل کیږي. ارواښاد ابوالخیر ځلاند انګی د نیمې نړۍ فریاد بللی. د انګیو په اړه به نور معلومات زموږ د همکار په راپور کې واوري.
انګی یا د نیمې نړۍ فریاد
د سپینې خونې پر ور رڼا ده، چانګی راغه خبر رښتیا ده، زما عزرائیل ملک دادا نن میرو اخلی راته بلاده، پر دې شادی ده پر ما غزاده، شادی دی غم سی کې شپه ماده.
انګی هغه سندرې دي چې ناویانې په خپله د خپل واده پر وخت زمزمه کوي. په دغه سندرو کې ناوی د خپل زړه درد بیانوي. هغه ناوی چې په بدی، مخی، سری او یا هم د هغې له خوشې پرته بل چا ته واده سوي وي.
دای پر بند ورکړی دی نو زنګوال په سر کې خط له قریبانو مزرغ آیت نه انصاف سه نه حقیقت زما زندګي که په زحمت زه به د بینې کوم خدمت د بنځیان به وړم تهمت رشیده وروره ډاکه توپاک کارمه وله در بخښم حک خدای به روزي کې زما هغه جنت یو به ځواني یو بل حقیقت تر هغې ځن ممرګی راحت.
انګۍ د پخوانیو یو لسي شعري اصنافو یو سندریز صنف دی. دغه ویرجنو سندرو ته چغیانی چغی او ساندې هم ویل کیږي چې له موسیقي فرته له ویر جړاو فریاد سربلل کیږي. د کوزی پښتونخوا د ساړه زیارت سیمي شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله چې د انګیو پاړه یې د انفیل څېړنیز تیسیز لیکلی دی د انګیو پاړه وایي.
انګی چې کمی دی هغه هغه وخت چې ونجلی د واده په ورځ باندې راولي پر تخت کې نوې د ګل ټکرای ور پر سر کې نو شاوخوا له دې سره خپل خوندکیانی هم ناستې وي. دا خوندکیانی هم له دې سره سم دا د دې په ویر کې ویر کوي جاړي ولې دا په دا ورځ ډیره خوشینه وي. نو دا چې کله خپل انګی وایي نو هغه په یو مخصوصه طرز یعنی د هوی هوی الوی په نارو کې دا د انګی وایي او پر دې باندې چې دا ناستې خوندکی دی هغه هم ور سره زاړي په زور زور او هغه هم بیا پر دې غوځي واچي هر یو بیا خپل خپل انګی وایي. نو کله چې بیا دا د پلار له کوره ولاړوي چې کوم وخت ورا راسي هغه وخت بیا دوی ګردي سره راولاړې سي او ناوی راولاړې کې په یو تال کې په اوبو کې ودروي او دوی په زور زور په یو اواز د انګی وایي چې ورا روانوي. نو دا د دوی اواز ازانګه کوي. دې ازانګه ته د دې لغوي معنی چې دا په انګی کې هم ازانګه یعنی انګازه چې په فاشي ورته وایي صدای بازګشت دا اواز چې کله ازانګه وکي او دا د دې ژغ ډېر موثره یعنی طاقتور سي چې دوی په ګردو سره وایي نو ځکه و دې ته انګازه یا ازانګه ویل کیږي.
نوموړی وایي د ټپې کاکړی غاړي اتڼ نارې متلونو او داسې نورو لسی اصنافو پورنګه انګی هم زوړ او پخوانی تاریخ لري.
د انګی قسمونه عموما په دوه قسمه دي چې اکثره کې د غم او په ډیرو کم انګی کې د خوشحالۍ اظهار سوی دي. په سری ورکول سوي انګی له وطنه مینه پر مور انګی پر مړو باندې انګی او د ولور خلاف انګی پر تربرو باندې انګی پر خواش باندې انګی پر ګریوان باندې انګی سیاسي انګی د خوشحالۍ انګی یا یې څوک مړوي نو دا په جلا انداز د لهوی په نارو کې د خپل د زړه فریاد چې دی تر موږه پورې را رسوي.
ارزو زیارتواله وایي ډیری وخت ناوی تر څنګ پر تخت ور سره ناستې همزولې هم انګی بولي چې ډیرې زړه راښکونکي او ژړونکي وي. د دې په باور د انګی ویلو دود څوکه څوکه مخ په ورکېدو دی.
دلته بیا انګی ته په دې ډیر اهمیت ور په برخه دی چې یو خدا زنانه صنفتی او بلې خواته ورته مزاحمتي شاعري هم ویل کیږي. دا شاعري ناوی د واده په ورځ د خپل خوندکیانو په ټولۍ کې پر تخت ناسته هغه څه بیانوي چې که ورسره ظلم سوی وي په بدو کې یا په سوره کې ورکول سوی انجنی دا رواج چې کوم په خواخو اوس ډیر کم سوی دی چې پلار یا ورور به قتل وکړي نو خو په بدل کې به بیا دوی شزه ورکوله. له دې څخه ډیره کرکه سوی ده او شزو په انګیو کې د دې ډیر لوی مزاحمت کړی دی. دا یو انګی ده چې وایي مور کومه لویا زه نازولګي چاته یې نه وم زه اړه کړګي په ژوند یې یما په اور سزلګي مورکۍ چې نه ده خبره کړګي انا یې نه ده زما پښتلګي.
د ارزو زیارتوالی په خبره انګی هغه سندرې صنف دی چې په ډیرو کې د غم او په لږو کې د خوشحالۍ اظهار کیږي خو ځینې برخه یې د ملي او قومي اتلانو اتلولۍ میړانې او مبارزو ته هم ویل سوي دي. انګی ځکه په ځانګړو وختونو کې ویل کیږي چې دغه یو مزاحمتي صنف دی.
دلته یوه خبره د یادولو وړ ده چې له ناوی سره ناستې همزولې هم خپلې انګی وایي او د خپل زړه ارمان کې کاږي. د وطن د مینې انګی هم سته. پښتانه اکثره ودونو په خپلو خپلوانو کې کوي او کچیرې یوه نجلۍ له کامه او له قبیلې وباسي په بل ځای کې واده کې نو د مزاحمت په تور دا څه داسې وه انګی وایي د سپینې خونې پر وره بنده کې دا زما کلم سوی په ګرځېد کې زما نصیب نه وي په خپل شار کې بابا به څنګه جنت موند کې یو به وډرې وي د غرونو څوکې بل به جلایم په دستاره کې اګو پرده ما د الله وکي.
که ارزو زیارتوال انگی دولسی ادب یو مزاحمتی ژغ بولی، خو د کوزی پښتونخوا د بورې سیمې نوموتی شاعر او لیکوال رازق فهیم بیا انگی د ښځو د ژغ پورته کولو یوه اغیزناکه وسیله یادوي. نوموړی په دې نظر دی چې هر ولسی ژانر د رسنۍ حیثیت لري او دغه ژانر هم لکه رسنۍ د ښځو ژغ په ښه توګه تر خلکو رسوي. دا هغه ویرجن سندریز ژانر دی چې هر اودیدونکي ناوې د خپل زړه بړاس ښه پکې ایستلی سي.
په دې لحاظ باندې دا صرف دا نه سي مزاحمت دی، بلکې زه خدای مې فدا یو ډېر مؤثره میډیم دی، او دغه میډیم په ذریعه باندې ښځو دا کړی دی سي د دوی په ژوند باندې سي کومې بنیادي فیصلې سوي دي، که هغه د دوی د واده په حواله باندې وي یا د دوی په کورنیو کې که ظلمونه سوي، څوک مرګونه سوي، دغه سوي، د هغو په ضد باندې سي کومه انګۍ ده، چیغه ده، فریاد دی، د هغه اظهار په انګیو کې سوی دی.
شاغلی فهیم زیاتوي هر کله چې یو څوک د هغه له خوښې پرته د ظلم یو نظام او ټولنې تلویژي، نو د هغه نظام او ټولنې په وړاندې د مزاحمت لپاره لار لټوي، ژغ پورته کوي او چیغې وهي. نو انګۍ، چیغیانې او ساندې له ښځو سره د نامناسب چلند په وړاندې غښتلی ژغ دی.
هر کله چې سړی د خپل اختیار په پرته د ظلم و یو نظام ته یا د ظلم و یو واقعیت ته ورواچول سي، ظاهره ده دغه سي کوم انساني شرف دی هغه تر خطر لاندې راځي. انګۍ، غاړه، درنګ، نور ژانرونه سي دي، هغه د هغه شرف یو رنګ اثر شن دی، د هغه ډیګنیټي په انګریزي کې سم ورته یي، د هغه یو د تیکون او د اعتبار ذریعه ده په خپل ځان باندې هم او هغه نظام ته یا هغه عمل ته یا هغه واقعیت ته د بد ویلو، د هغه په ضد باندې احتجاج کول، د هغه په ضد باندې مزاحمت کول، د هغه هم یو پیلامه ګرځي.
که څه هم چې انګۍ ویل اوس هم د کوزي پښتونخوا په بورې، ژوب، قلا سیف الله، پشین، یخ زیارت او ځینو نورو سیمو کې ویل کېږي، خو ځینې لیکوالان او فولکلورستان په دې باور دي چې انګیو په غزنی، پکتیا، پکتیکا، زابل او ځینو نورو پښتني سیمو کې هم رواج لري چې وروستیو ناخوالو اوس دود ختم کړی دی. لیکوال، شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي دلته انګۍ ویل کېدی او کېدی سي چې دغه دود به هغه ګرځند کوچانو تر موږ پورې راوړی و چې ژمی به کوز دامان او اوړی به برخوره سانته ختل.
که ووایم چې په ډېره پښتني سیمه کې، په پراخه پښتني سیمه کې انګۍ شته، په غزني کې هم وي، په اندړو ولسوالۍ کې مې یادېږي کله ناکله به په ودونو کې همدا انګۍ هم ویل کېدی. هو، ډېری وخت به د هغو کوچیانو له لورې هم په ودونو کې ویل کېدی، کوم چې به ژمی مهال کوز تله او پسرلی کې به غزنی ته راتلل، د هغو په ودونو کې به هم ډېرې دود وي. او زما باور هم دا ده چې د هغو له لورې را انتقال شوي دي زموږ سیمو ته هم.
اسدالله بلهار جلالزی په دغه سیمه کې د یوې سیمه ییزې انګۍ ډول وړاندې کوي. نوموړی وایي را یادېږي چې دلته به ناوې انګۍ ویلې او ځینې وخت به ورسره ولاړو ښځو هم زمزمه کولې.
مثلا که زه مزمه د پلار له کوره نن د بیا ناخلم ناسکه وروره، بې اوره وسوم، ستي ستي سوم، په زړه زخمي سوم، په زړه زخمي سوم، وزر مې مات دی، زخمي مرغۍ یم، ځاله مې ړنګه، په دې نړۍ یم، یا داسې سي وایي، یمه روانه، کپۍ مې نسته، زما غمخوره، ابۍ مې نسته، یا وایي زه دې پردی کړم له خپله انګړه، اندړه خوار سي، خوار سي اندړه. دغسې به کله ناکله دغه په ودونو کې انګۍ ویلې، دغه حالت به په ټولو هغو ولاړو مېرمنو باندې ډېر بد اغېز کوه، او تقریبا دغه زړه انګولا به ډېره اوچتېدله. اکثر اوقات په البدایه هم دغسې انګۍ جوړېدلې.
په اوسنی وخت کې ډیری فولکلورستان، تاریخ پوهان او لیکوال په دې باور دي چې په تیرو 40 کالو کې په لر او بر پښتني وطن کې افغانانو د وروستیو جګړو او ناخوالو له امله ډیری دودونه له لاسه ورکړي او ډیری نورې د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، چې یو دود یې انګۍ هم دی.
د سپینې خونې پر وره غنم تاسی لیار راکی حدری لزم، د بابا سنختی ورشوروم، کلپ دروازی با ورماتوم، د زړه ارمان با ورتکوم، که لیار ولا رابی ولم، که لیار نوا هوری بسم.
د غور د جام چلای په 1194 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري د حکومت په محل ورغول شو چې د هند له قطب مینار ورسته دویم وخت چلای دی چې له خښتو جوړ شوی. د غرونو په منځ کې او د جام سیند په غاړه دا جوړ شوی چلای 4.5 متره ارتفاع لري. د جام چلای د معمارۍ یوه ځانګړې بیلګه او د افغانستان یو مهم تاریخي اثر دی، خو ویل کېږي د دې چلی ترمیم او ساتنې ته هغه سې پام نه دی شوی چې باید شوی وای. تازه یو ځل بیا د غور فرهنګیانو او مدني فعالانو ادعا کړې چې د وروستۍ زلزلې له کبله د دې مینار ځینې برخې تخریب شوي او اوبه د څلي شاوخوا راټولې شوي چې د جام مینار د نړېدو خطر هم ډېر کړی. په دې اړه مو د راپور اورېدو ته رابولم.
د نړۍ دویم له خښتو جوړ منار د ړنګېدلو ګواښ سره مخ دی. په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوی عبدالحی زعیم وایي د افغانستان په لویدیځ کې وروستۍ زلزلې چې مرکز یې د بادغیس ولایت ښودل شوی و، د دغه هیواد یو لرغونی آثار چې د منار جام دی له پخوا زیات ړنګېدو ته نږدې کړی دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروستۍ زلزلې د دې منار د یوې برخې اصلي او هغه خښتې چې د دې منار د ساتنې لپاره ایښودل شوې وې غورځولي او اوبه د دې منار لاندینۍ برخې ته تللي.
د جام منار د ساتنې لپاره په اوسنیو شرایطو کې اساسي لاره دا ده چې د دې جام شاوخوا خښتوي استنادي دیوالونه جوړ شي تر څو دغه جام له سقوط وژغورل شي او هغه تیږې چې تېرو سیلابونو د دې جام لاندینۍ برخې ته راوړي لرې او د منار د بیرته جوړېدو لپاره کار وشي.
د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس همداراز د یونسکو له سازمان غواړي چې د دې منار د ساتنې لپاره لاس په کار شي او هغه 2 میلیونه ډالر چې د دې منار د رغېدو لپاره ځانګړي کړي وو هغه د دوی په اختیار کې ورکړي. له دې سره هم مهاله د غور ولایت یو شمېر فرهنګیان بیا د دې منار د ساتلو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د دې ولایت فرهنګ پال حمیدالله زواک:
دغه څلای د انساني او طبیعي تهدیداتو له امله تهدیداتو سره سره بیا هم ترنن ځان استوار را رسولای دی، خو په دې وروستیو کې لکه 2 کاله مخ کې چې د سیلابونه راغلل او څلی اطراف یې چې هغه د څلی قاعده ده د سیلابونو لاندې کله خورازیان ورته ورسید.
نیک محمد مستمن چې له تیرو 16 کلونو راهیسې له دې جامه لیدنه کړې وای، تر اوسه هیڅ چا د یونسکو په ګډون د دې جام د ساتنې لپاره کار نه دی کړی.
ما خودم تقریبا د دې
سچ درې میاشتې وړاندې هلته لاړم، د دې جام ځینې برخې ویجاړې شوې وې او په تیرو کلونو کې هم د دې جام ځینې برخې غورځېدلې وې. دا یو نه منونکي ځای ده او هیڅوک یې د بیا ځلې جوړېدو توان نه لري. یونسکو وایي چې موږ په تیرو 16 کلونو کې دا مطالعه کړې او د ساتنې لپاره اقدام کوو خو هیڅ هم ونه
کړل. نوموړی
وایي د دې جام د ساتنې لپاره باید عملي ګامونه پورته شي. 2 کاله وړاندې یونسکو هغه استنادي دیوالونو یو هوټل چې د دې جام تر څنګ جوړ کړی وو سیلابونو ویجاړ کړ او اوبه د دې جام لاندنۍ برخې ته نږدې شو چې دغه جام له ګواښ سره مخ کړ. تیر حکومت او یونسکو د دې جام د ساتنې لپاره ځینې ژمنې کړې وې، خو په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په وینا یوازې د استنادي دیوالونو ژمنې پوره شوې او نور ژمنې په خپل ځای پاتې. په نوې ډهلي کې له قطب منار څخه وروسته منارې جام د نړۍ په کچه له خښتو جوړ دویم برج دی. منار جام په 1194 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ شو چې 3.5 متره لوړوالی لري. دغه برج د هریرود او جام سیندونو څخه 4.5 کیلومتره لرې د شهرک په ولسوالۍ کې موقعیت لري چې په 2002 میلادي کال کې د یونسکو د فرهنګي او علمي سازمان په لړلیک کې ثبت شو.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفحه 12.9 او FM 100.5.
حضرت عثمان نوري ځوان لیکوال او ژباړن دی چې په کوم عمر کې ډېر کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. د ښاغلي نوري په لیکل شویو او ژباړل شویو کتابونو کې د اروایي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحثونه شوي. موږ له حضرت عثمان نوري سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپلو کتابونو په اړه راته غږیږي.
سلام تاسو ته ګران هیواد صاحب او د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته. زما چاپ شوی کتابونه لومړی د ژوند ورازونه، دوم کتاب چې بیا چاپ شو د ښه ژوند تګلارې وي. د ښه ژوند تګلارې کتاب 2000 ټوکه چاپ شوی، 1000 ټوکه چې چاپ شو مینوالو ډیر زر له تود هرکلی سره مخ شو، ډیر زر یې وپیرلو او اړتیا دا وه چې بیا 1000 ټوکه په بدل فارمټ کې په یو ښه ډیزاین سره نور هم چاپ شي. نو دویم چاپ یې له ښه مرغه راوتلی و. نو د ژوند ورازونه، د ښه ژوند تګلارې، غواړې ژوند مو خپلی شي، د بریا نندارې، دا 4 کتابونه په لومړیو کې چاپ شول. بیا د دې نه وروسته 55 برخې ته راغلمه. غوړ غوره فکرونو په نوم یو کتاب او 55 و نه تسلیمیږم په نوم یو ناول و سره پسند کې د ذهنیت جوړون کې کیسې په نوم د لنډو کیسې و ټول غوا او د بریا 200 لارې د هم یو نوموتی اروپور او بین شیر مالخه دغه کتاب لیکل شوی او چې ماره وژباړو دغه اته کتابونه ز چاپ لرمه او سره پسند کې څلور نور کتابونه در چاپ لاندې دي چې هغه مناهله کې په نوم یو کتاب در چاپ درشل کې دی او سره پسند کې فکر دی ورغه و دام په د چاپ درشل کې دی او همدارنګ مخکې خرید لورې هم تر چاپ لاندې دی او سره پسند کې ذهنیت جوړون کې متلونه د متلونو یو ټول غل البته دغه تر چاپ لاندې دغه 12 کتابونه زما تر څه چاپ شوی دی او څه د چاپ لاندې دي ک یو لیکوال عمرې د خپل د مرګ څخه ورسته کولای شي د نوم پیړې ژوندې وساتل شي پراتونکو ادبیاتو کې د نوم په زلاند او زرین کرخه ولیکل شي نو دا د لیکوال لپاره ستر امتیاز ده
تاسو چې یادونه وکړه د خپل کتابونو یعنی دا تر ډیره هغه کتابونه دي چې په اصطلاح خلکو ته انګیزه ورکوي تر ډیره رواني مسائل هم شته پکې ولی تاسو دغه سی مسائل خوښ کړی یا دغه سی کتابونه مخخ کړی د شپړې لپاره
هغه وخت چې زه کله از د کړیالو ما ننګرهار په هنتون کې موږ د انګلیسي ژبې په متن باندې د اروپوهنې یو مضمون درلود اروپوهنې ته اړتیا ډېره لیدل کېده او هغه موضوعات چې موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راته نه برېښېدل که ما پښتو کړي وای دا زما دپاره د یو نوښت زمینه مساعدې ده یو لیکوال او ژباړنې راڅخه جوړه وه او اړتیا دا وه چې دغه کتابونه باید پښتو شوي وای له همدې کبله زه اړ وم چې دغه موضوعات چې نوښت و پرمختګ و د ناهیلۍ څخه ژغورېدا وه او ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو او ننګونو څخه د خلاصېدو او دغه ننګونې په یو فرصت بدلېدو ته د زمینی مساعدېدو لپاره یو فرمولې درلوده چې هغه مره پښتو کړه له همدې کبله اړ وم چې دغه فرصت ضایع نه کړم
د دغه بحثونو جالبیت ستاسو لپاره څه و چې تاسو فکر وکړ چې دا ارزي چې په پښتو کې هم
لیکوالان او ژباړون کې تل په دې حادثه کې وي چې د مارکیټ او د ورځني ژوند سره سم بیلابیل موضوعات راوسپړي لکه زه به تاسو ته یو بیلګه درکړم کله چې د سیاحت یا د چکر بیلابیل زینو زموږ ذهن ته راځي نو یو لیکوال اړ کېږي او ژباړن اړ کېږي چې بیلابیل هغه موضوعات وڅېړي چې هغه د لیکوالۍ د فن سره برابر وي نو له همدې کبله که داسې یو کتاب لیکوال برابروي چې هغه کې د بیلابیلو هیوادونو د چکر او د سیاحت او یا د تفریح لپاره بلا بلا بلو پارکونو او نور ذکر شوی زینو لدنه کوي یا په دلدنې ترڅنګ دوی یادونه کوي په لیکلي ډول باندې په تفصيلي ډول باندې دا راخلی بلا بل موضوعات سیړي خګنی او بدګنی سیړي او سره پسند کې دوی قیمتونه دغه یو ډول نه وخت نو کوایم د ټولنی ژوند نزاکتونه او سره پسند کې د لوړو ژورو ننګونو سره مقابله او مبارزه او سره پسند کې د جرأت نه بایلې دو یو لوړ فکر او د بلا بلو پرمختګونو لاره چارې ګودري د یو فرمولې پترس کې بیانېږي د ژباړې لخه خود غسی کار دی لیکوال تل هڅه کوي چې یو فرموله په کار واچوي لیکوال بیا چې کله په ځونه کوي د بیلابیلو اپډیټ کتابونو په مطالعه او لوستره کولای شي چې یو موضوع په ذهن کې د دته الهام ډول باندې راشي یا مغه موضوع د بیسیری یا د په یو ټولنه کې اوسېږي هغه نوښتونه هغه تیروتنې نیمګړتیاوي چې د تر سترګو شوي د اخلي د قلم پر ژبه باندې په یو کاغذ باندې په یو سپینه ورقه لیکي
نوري ستاسو بازار خبره وکړه ځینې کتابونه داسې هم دي چې هغه یوازې نوم او پخته داسې وي چې لوستونکي را جلبوي خو دننه محتوا یې بیا غوڅ نه وي چې د لوستونکو په درد وخوري
دقت او سرعت همدغه تر منځ شوی دی چې دقت د سرعت ښکار شوی دی چې اهمیت د ژباړې په غو اندازه د بیلابیلو په هنځي او محصولینو ته وزده کړلانو ته نه دی واضح شوی یو خبره تاسو یادونه وکړه اوس د اقتصاد په هنځي چې بي بي ا ورته ویلای شي د دې یو زده کړیال کژباړه کوي دا باید د ادبیاتو د فن یو لاروي وي په بیلابیلو فرهنګي ناستو کې د ګډون کړی وي د شاعرانو لیکوالانو په پلمای د پلې خوي اور سره پڅنګ کې د ژباړې پر اصول او د لیکوالۍ پر فن باندې اگاوي کچیرته دغه موضوعات ته پاملرنه ونی شي پر اختیام په پختې به یو خنوم لیکل شوی وي خو اما د نن مسپانګه به د کتاب ډیر فکرنګي وي دغه موضوعات ته باید لیکوال او ژباړنه ډیر پاملرنه وکړي زه شخصا چې کلم یو موضوع راسپړم راژباړم لومړی هغه په پختو کې ګورم وایم چې ریپیټ ده، که ریپیټ وي نه ژباړم، که نوښتې ژباړم، که ژباړم یم د ژباړې بیا خپل فرهنګونه دي، د ژباړې خپل یو چوکاټ دی، دغه په چوکاټ کې را ژباړو، دغسې نه کوو چې د قد د صورت ښکار کړو او یا د یو کتاب د ژر چاپېدا لپاره د لاسونه رابړ وهو او هغه دې په لسو ورځو کې دننه چاپ ته وسپارو چې بیا اینده کې منفي اغېز ولري. دغه په کار هم نه ده، وړتیا هم نه ده، اړتیا دغه ده چې کتاب په ښه ډول باندې وژباړل شي او د لیکوال د حقوقو سره خیانت هم ونه شي.
نوري صاحب، دا کتابونه چې تاسو ژباړلي، دا چې کله د لوستونکو تر ګوتو رسیدلي، د هغوی لخوا هم ځینې خبرې درته راغلي، ځینې تبصرې د دې کتابونو په اړه څه ویلي؟
بالکل، زما چې څومره کتابونه چاپ شوي دي، لکه مرغه هغه لومړي څو کتابونه چې چاپ شوي دي هغه به په لوړ ګمان سي ټول پیرل سوي وي. لومړي څلور کتابونه د ژوند ورازونه، د ښه ژوند تګلارې، غواړي ژوند به ښکلی شي، د بریا ننداري، دغه کتابونه ډېر پخوا درې یا څلور کاله دمخه چاپ شوي وو. هغه سلګونه ټوکه کتابونه لکه مرغه پیرل سوي دي، مینهوالو له تود هرکلي سره مخ شوي دي. دغه نور کتابونه په ټولو کتاب پلورنځیو کې شته، دی په افغانستان په شمال کې مشته، مزار شریف کې، ور سره په څنګ کې په پلازمینه کابل کې، همدارنګه په لوی پکتیا کې، لوی ننګرهار کې، او ور سره په څنګ کې په نورو نومتو کتابتونونو کې کتاب زما کتابونه شته دی. کولای شي په مناسب ورزان قیمت له کتاب پلورنځیو راونیسي او په ورځني ژوند کې ترې ګټه واخلي.
د خدای خدمتګارانو د تحریک مشر او د عدم تشدد د فلسفه سرلاری خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور دی، د 1983 میلادي کال د جنوري پر شلمه په پیښور کې وفات شو او جنازه یې له هغه ځای ننګرهار ته یوړل شوه او په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو. هر کال د باچا خان د تلین په مناسبت د باچا خان اونۍ هم منځل کیږي چې په دې اونۍ کې د باچا خان په شخصیت او هلو ځلو خبرې کیږي. باچا خان د ژوند ډېره برخه د انګریزانو او پاکستان د حکومتونو په زندانونو کې تیره کړه، خو کوم وخت چې له زندانه بهر تیر کړی، په دې وخت کې په خپل قام ګرځېدلی او هغوی زده کړو او ښه ژوند ته هڅولی دي. د باچا خان د ژوند او هلو ځلو په اړه بیخي ډېرې خبرې کېدای شي چې په یوې یا دو خپرونو کې نه ځایېږي، خو د هغه د لا ښه پېژندلو په خاطر د هغه په لاس لیکل شوی کتاب د باچا خان ژوند او جدوجهد لوستونکو ته ډېر څه ورکولی شي. باچا خان ویل، قامونه هغه وخت پرمختګ کوي چې د تشدد پر ځای عدم تشدد ته مخه کړي. د نوموړي په باور د عدم تشدد وسله تبلیغ او د تشدد وسله ټوپک دی. عدم تشدد په خلکو کې محبت، همت او جرأت پیدا کوي او تشدد په خلکو کې نفرت او ویره پیدا کوي. باچا خان ویلي چې تشدد اسانه دی او په دې لار تلل هم اسانه دي، خو عدم تشدد ډیر ګران دی او په دې لار تلل هم ډیر ګران دي. یو سړی ته د څاپېړې ځواب په څاپېړې ورکول اسانه دی، خو زغمل یې سخت دي. د باچا خان په باور په عدم تشدد کې ناکامي نشته، خو په تشدد کې شته. کیدی شي ډیر خلک هغه کسان زورور او غیرتی وبولي چې ظلم کوي او خلک ترې ویریږي، خو باچا خان بیا ویلي چې ظالمان غیرتی خلک نه دي، دوی بې زړه او بې ایمانه دي، غیرتیان هیڅکله په چا ظلم نه کوي. باچا خان د یوې ځیګې جغرافي خلک هڅول چې له یو بل سره له سختي او تربینه ته لاس واخلي او د یو بل د پښو وهلو پر ځای له یو بل سره مرسته کوونکي شي، ځکه د نوموړي په باور د خدای د مخلوق خدمت د خدای خدمت دی. باچا خان که څه هم ټول وس وکړ چې خپل خلک د علم بل مشال ته کینوي او د ناپوهۍ او رواجونو له تیارو یې راوباسي، خو په ډېرو ځایونو کې یې دا خبره هم کړې ده چې که په خلکو کې ناسم عادتونه یا ناسم رواجونه شته، یوه وجه یې دا هم ده چې داسې څوک نشته چې دوی ته سمه لاره ور وښیي. باچا خان یوازې سیاست نه دی کړی، بلکې د خلکو د اجتماعي ژوند د بدلولو تر څنګ یې مجلې، اخبارونه او کتابونه هم چاپ کړي او د فکرونو په تولید او خپرولو کې هم برخه اخیستې. همدا ډول د خدایي خدمتګارانو په تحریک کې ډېر ادیبان هم ورسره وو چې له هغوی سره په ګډه یې ژبې او ادبیاتو ته هم کار کړی. د خبرونه په دې برخه کې باچا خان ته د ارواخا د عبدالرحیم مجذوب یو لیکل شوی نظم در اورو. لمر خلال مازدگر شو، لوگ در گوران گدر شو، درنا پان زیڑی گی، ورز مرگونی معلومی گی، پا مخش پا خوف و خطر ده، ده شرمخ و شور و شر ده، زما دوستر گی چلور شپی، پا کتو کتو و بشوی، ولی ترخ کارنشوی، درمیش پنکای چشوی، ملال تار پتار دا لهر چا غلط لار دا د تیارو مارنگ خوری دیوی نبلوی ستوری لکه کاغ کڑنگ شوی تور وریز ٹنگ شوی لار کی کند تباہی دا یو منحوس سیاہی دا دار مبد ترشپولا روغ نور سی ٹولا د تیاری لخوش ویری زاری وچاو دیو بشوی ولی تراخ کارنشوی درمیش پنکیا چشوی پا تیارو کی نغختی غرونا لکا غط سکرنی مارونا د برزخ پتا خانو کی بد روحون پا چجو کی زړه چاودون کې شان مزل ده مل په مل ګمان د غل ده نه د لارې څوک رهبر شته نه رهبر باندې باور شته د رمیش پونکی راشه ته د لارې رهنما شه دا غفلت به دې تر څو وي ته به یادارې که ویده شوې ولې ته راښکاره نه شوې د رمیش پونکی څه شوې تا چی پری خود لالاڑی شنی بیدیاش وی خور شاڑی پختون خوابان دی تورتم دی یو بی شور شان ماتم دی غر و سم غلی غلی لکه مڑی سانی ولی نش پنکه نی آواز شتا نه اوس چا دش پیلی ساس شتا یو ناچوپ خاموشی دا جب پری دا غگ بندی دا رمشوری بیش پنکه یا سنا شونی دی پریوشوی ولی تراخ کارنشوی در امیش پنکیا چشوی در امیش پنکیا راشا دمروز رونو مسیحا شا بیادی گوتی پشپیلی کا ترینتال خوشالی کا جنی جون پگڑا کا نوی ژوند پکې پیدا کا بیا دی وچړ راګونا را نو څنډ گردونا رمه بوز دی تر کورا للیوانو ی وژ غورا زما دوسترګې څلور شپې په کتو کتو وبشوې ولی تراخ کارنشوې درمیش پونکیا چشوې ولی تراخ کارنشوې درمیش پونکیا چشوې پیلی غگول دا کوچانی شپونکیانو حقا دود دی چه لپیردیو پیردیو پا دوی که رواج دی خووز دا سی کوچان همشتا چه دا شپیلی پرزای دا موسیقی نوری علی غگوی دا خپروانی پا دی برخه که دا حقو کوچانو پاڑا راپور در او ربو چه دا شپیلی پرزای دنبورا غگوی
دا غزنی مقور ولسوالی دا زرکشان غرپ لمن که شاو خواه دیرش کلن شپونکی را مطروی دا رمی دا پسونو دا غالی لزنگولو چخه خوشش لنگ اخیزی خو د دغه رمې شپون کې بیا دلته یوې لویې تیج ته ډډه لګولې او شپې لږ ژغوي. دغه شپونکی ځان مرجان را پیژني خو نه غواړي چې ژغې په راډیو کې خپور سي. مایکروفون، کامرا او خبریال دا خو بیخي ورته ناوله د ښکاریږي. که مرجان په خپله په خواږه ږغ شپېلۍ ږغوي خو وایي اوس ډیری کوچي ځوانان نه شپېلۍ ږغولی سي او نه دروی وهلی سي. دی زیاتوي اوس ډیری شپانه کوچان د شپېلۍ وهلو پر ځای دمبوره یا چغه کوهي او سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم یوه ویډیو خپره سوې ده چې په یوه سپیره دښته کې د شاوخوا شپېتو پسونو رمت سري، خو د دغه پسونو تر څنګ یو کوچی ځوان ښکاري چې دمبوره وهي. دی له خپلې لاسي جوړې کړې دمبورې سره خوږه سندره هم وایي. یوازې دغه ویډیو نه ده چې په خواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي او زیات لیدونکي لري، بلکې د دې تر څنګ په یوه بله ویډیو کې بیا کوچی میرمنه ښکاریږي چې ملای تړلی او کیژدۍ دروي. دلته هم یو ځوانکی د رمې څرولو پر وخت هم دمبوره وهي او هم سندره وایي، خو تر څنګ یو ځوان بیا کاکړۍ غاړې ورسره بولي. د لر او بر وطن په دښتو او غرونو کې پر مو پس روان دغه شپونکي کوچان وس ل خپل دمبرو سره یوازې د مینې او ښکلا د ستاینې سندرې نه زمزمه کوي، بلکې په دغه سندرو کې څه برخه یې کلاسیک شاعري، مرسیه، قصیدې، ویرنې او ساندې هم وي چې په هیواد کې ورستۍ ناخوالې په هنر او ذوق اغیزه بلل کیږي. دلته په یوه بله ویډیو کې ښکاري چې دوه تنه کوچان په دښته کې له خپلې لاسي دمبورې سره مرسیه وایي. لارمو سره ول وسره د شپانه شپېلې ژغول یو پخوانی دود دی، خو په اوسنی وخت کې ډیری برخه شپونکیانو د ځینو محدودیتونو او ګواښونو له امله دغه پخوانی دود تشا کړی ده. دا یوازې د کوچانو هنري ژوند نه دی چې تغییر یې کړی دی، بلکې ډیری کوچان په دې باور دي چې د یویشتمې میلادي پیړۍ له پیل سره د کوچانو په خوړو، کالو، هنري بنډارونو، ودونو، دودونو او ټول ژوند کې زیات بدلون راغلی دی. د شپیولا کوچی دوی کورنۍ په غزنی کې ژوند کوي او له څو کالو څخه دلته ځای سوی ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په اوسنۍ زمانه کې د کوچانو په ژوند کې زیات بدلونونه راغلي دي. ډیری کوچان ځای سوي چې له امله یې کوچانو د شپېلۍ ژغولو تر څنګ ډیری نور دودونه هم له لاسه ورکړي دي.
مالداری به د دوی وختو کې بیخي ډیره واز دی به په خا ډیره خوشی کول، آسان به درلود او خام به درلود، د غره لمن ته به وختل او اوازنه به ویل ته مرلې یا شپېلې دا به وهله دروي دی دروي ورته وای دا به وهله. اوس ډیر نه خوخه دی لدی ځوان چې ډیر اکثره جایسي وي د کورونا لري.
د افغانستان ګرځند کوچان چې له خراسان بیا تر دمانه، ډیلی، کلکتی او بیا تر بنګال به یې کډي وهله، هغوی به له ځان سره له دواړو لورو سوداګریز توکي وړل راوړل او د دې تر څنګ به یې خپلې رمې بیولې. خو اوس نه هغه کوچان تر بنګاله ځي او نه هغه رمې او له رمو سره شپېلې ژغېږي.
درنو اوریدونکو دا و د دیونې د ازادي رډوی مجله چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
مورے میرا دا ہمیشہ جڑوی نو اللہ دی خیر دی بیائے ستر گسری دی مورے میرا دا ہمیشہ جڑوی نو اللہ دی خیر دی سیدا ارمان درمان دے ہائے خلق نا چار نا چار دا ارمان درمان دے بیائے استر گسری دی غریب خدا بھی قسمی جڑوی نا اللہ دی خیر کری پیائے ستر گسری دی مورے میرا دا ہمیشہ جڑوی نو اللہ دی خیر کی جان میں نہ کشتا دی تو مت نہ پروا میں نشت بیائے ستر گسری دی صبر صابر دا پورا کیجی ارمان نہ اللہ دی خیر کی بیائے ستر گسری دی مورے میرا دا ہمیشہ جڑوی نو اللہ دی خیر کی دردنا مینا سرور دے او خلق می اور فریادنا مینا سرور دے جائے ستر گسری دی بتل مشکو می پمخز سیلا بنا اللہ دی خیر کری جائے ستر گسری دی
مورے میرا گاؤں ہمیشہ جڑا بنا اللہ دی خیر بیائے استر گسری دی مورے میرا گاؤں ہمیشہ جڑا بنا اللہ دی خیر کی.